د د کم قرضونه کچیرته د پوره وړه ووسی ل خلکونه دا په نظر کې نیول کیږي دا باید ورکړل شي او کچیرته وصیت کړی ووسی هغه هم درېمه حصه دا به ورکول کیږي او له هغې نه ورهاخوا چې هر څه پاتې کیږي دا بیا د ورثې تر منځه یا هغه څوک چې مستحقین د میراث دي د هغې تر منځه په عادلانه توګه عادلانه په دې مانا چې په احکام د په قرآن شریف کې او په مدني قانون کې دا په ټوله کې په واضح توګه لیکل شوي دي چې څوک باید مستحق د میراث بوسي دا یې په نظر کې نیولی دي.
یعنی هغه کسان چې مثال مال دی یا ملکیت دی کولی شي د اولاد په غیاب کې هم فیصله وکړي چې مثال دغه د یو زوی د بل وي دغه حق دی لري.
ښه دا حق ګورئ یو څوک چې مړ کیږي کدای وغوړی که ونه غوړی احکام مخکې معلوم دي اشخاص مخکې معلوم دي چې چا ته باید دا مال ور ورسیږي. یو زوی ته که مثلا مشخصه کوي هغه یوازې وصیت مثلا په اساس باندې کولی شي او یا هم بخشش کولی شي په خپل ژوند کې خپل مال نه ملکیت بخشش ای خو چې بخشش وکړه هغه به په همغه ژوند کې له تصرف نه خلاصیږي خبره او که وصیت وکړه وصیت به له ژوند نه اخوه ده. خو هغه کسان چې بیا له مرګ نه وروسته مستحقه کیږي هغه په لومړي قدم کې ذوی الفروض دي. ذوی الفروض په دې مانا چې د آیات و دی قرآن شریف دی آیات و پر اساس بانده اغا مستحق دی اغا دول از گروه دی پا دا دول از گروه که وی خزی دی او پینزه ناری ندی او خزو که مثلا پخپل خز ذوی الفروض ده لور ذوی الفروض ده اندغه رقم سره لور په څو بخشو تقسیم شوی ده چې خیافی لور ده و علاتی ده و دا اغا دیر تفصیلی بحث ده په شریعت دی میراث و پرتباط مانده ده دیر تر څنگ عصبه ده عصبه زوی ده پلار ده مسای ده که زوی نوسی ده تر زوی وراره ده مثلا دا ټول په عصبه و که رازی عصبه لعصب ننیستاری نیبر شوی دین دقیقه کسان چی دیر نیزده وسی دا عصبه دی. یعنی ذوی الفروض نه که یو شای پاتی کیگی لمری قدم که اگه کسان چی ذوی الفروض دید اگه حسه معلومی دی اگه ورکول کیگی چه چه پاتی کیگی اگه عصبه پر ارتباط لری دی عصبه نوروز تا ذوی الارحام ده یعنی یو چوک ده زوی نلری تر زویم نلری خو واده کرده ده دی خزی خیخان اگه اوخی دی اوخی پلار مثلا دی اوخی زوی دی اوخی دی تر زوی دا دی خزی دی نسب پا دی او سبب پا اساس رابطه و سر پیدا شوی بیا هغوی تور کول کیگی چه داده مگو تاسو پا دی قومی طولنه دی افغانی طولنه که دا شای نشته. خو که یو چوک دا مثلا دام نلری هیچ چوک نلری نا خو واضح خبره ده به بیت المال ترازی یعنی پا شریعت که طول موارد واضح دی هیچ دسی نشکیده چه چوک مرشی او هر هیچ چوک همون لری اغم به خصوص اند افغانی طولنه که چه قبیلوی طولنه ده سنتی طولنه ده شاید طول واضی دی نو اشخاص واضی دی اندقه ذوی الفروض دی عصبه ده ذوی الارحام دی او ده اندقه کسان دی چه مستحقی گی
پا افغانستان که دیر کلا ځینی خلک له میراثه محرومیږي خصوصا میرمنې یا نجونې او هغوی هم دا زړه نښه کوي بده ورته ښکاري چې فرزند له خپلو ورونو څخه د پلار میراث یا د مور میراث وغواړي ولې دغه مسله رامنځته شوې چې یوه ډله خلک له میراث څخه محرومیږي
محرومیت له میراث نه واقعا زموږ په ټولنه کې یوه تکراری او یو مرواجه او ناوړه عرف ده چې له ډېر پخوانه دلته شته ده او متاسفانه چې خزینه له دې حق نه یوازې له میراث له حق نه بلکې د مهر له حق نه د نفقې له هغه حق نه چې شریعت ورته په نظر کې نیولی دي له دې نه محرومه دي د میراث له حق نه د محرومیتونو عامل خو مشخصه ده یو عامل دا ده چې زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده خراب سنتونه خراب عرف و عادات ناپسند عرف و عادات له پخوا نه په تکراري توګه د اذهانو د خلکو په اذهانو کې داسې ځای پیدا کړی ده چې که ښځې ته حق ورکول کیږي داسې یو ننګ و عار ورته ګڼل کیږي د دې تر څنګه د ناپوهۍ مسله ده عمده دلیل دا ده چې خلک هم له شریعت نه هم له قانون نه ناپوه دي او د دې ترڅنګ میراث مسائل چې دي، مادي مسائل دي، مادیات معمولا ډیر شیرین دي، ډیر خواږه دي، او په اسانه باندې یو څوک نه غواړي چې یو چاته میراث ورکړي. خو د دې ترڅنګ تبندي قانون د حاکمیت ضعفوالی هم عمده دلیل کیږي چې قانون صحیح حاکم نه ده، او خلک زورواکی دی، چارواکی چارواکو سره روابط لري، او لدین غلط استفاده کوي، او لدین مسائلونه محرومیږي. خو خزینه باید دا باید اویل شي چې خزینه دوه نوع حقوق لري. یو د پلار په کور کې د پلار نه حق لري، هغه دسې حق لري چې مثلا که یو ورور وسی دوه خویندې وسی، نو دغه دوه خویندې د یوه ورور حق لري په هر حالت کې. او د میړه له کوره بیا شرایط ورته معلوم دي که اولاد یې راوړی وسي، نو هغه اتمه حصه وړي، او که اولاد یې نه یې راوړی، بیخي له دغه میړه نه هیڅ اولاد شتون نه لري، بیا نو تر دې حده چې څلورمه، یعنی ډېره حصه ورته رسیږي. نو دا مسله هغه د چاریک او هشتیک او معمول اصطلاحات دي چې موږ لرو. خو په شریعت کې او په قوانینو کې د خزینه و لپاره دغه د میراث حق شتون لري. دا یو اساسي او شرعي حق ده که څوک نه ورکوي په هر دلیلی چې نه ورکوي، یعنی حتی خدای مکر له کفر سره مخامخیږي په شرعي لحاظ، ځکه د آیت د احکامو او د قرآن شریف له آیاتونه دا په یو نوه اوږه خالی کول دي او نه منل دي په اصطلاح باندې، چې متاسفانه د مونږ تاسو خصوصا په پښتنو میشتو سیمو کې دا ستونزه ډیره زیاته ده. یعنی یو بد فرهنګ هم دا ده چې ښځې ته میراث نه ورکوي، لور ته میراث نه ورکوي. که د لور مسای راځي په یو ملکیت کې مداخله کوي، په میراث کې مداخله کوي، حتی وژل کیږي، نه یې پرېږدي چې له دې حق نه استفاده وکړي. او ډېر ناوړه او غلطه توجیهات ځان ته ورکوي چې او دا د مات نیکه نه پاتې، نیکه اډوکې مې دي، او دا زه نه غواړم چې بل څوک پردي پکې راشي. دا مسله د شرعي احکامو سره واقعا په ټکر کې یو موضوع ده. دوی حق لري، نه یوازې حق د میراث ده، بلکې حق د مهر ده. یو د جملې د حقوقو نه چې ښځه یې لري، هغه د مهر حق ده. یعنی مهر چې د واده د عقد په اساس، د نکاح د عقد په اساس باندې تعیینیږي، دا دې پورې اړه نه لري چې حتمی د هغه سړی مړ شي بیا د خپل مهر حق واخلي ترې نه. نه، دا په مجرد دې چې واده وکړي، هغه مهر د واده نه مخکې نیم حق مهر او د واده نه وروسته پوره مهر په نظر کې نیول کیږي. یعنی دا هغه حق ده چې اساسي حق ده، شریعت ورکړی ده، او دا باید خزینه ورته ورکړل شي. چې متاسفانه دغه هم یوه ستونزه ده، یعنی که یو سړی مړ کیږي، د تکفین و تجهیز و دویون دغه مهر حق چه ده په دویونو کی رازی، یعنی قرض ده، اگه قرض باید ورکی. خزی تا باید لمره قدم که د مهر حق ورکل شی، بیا ورد پا چنگ که اگه کم یو پا حتمه یا یو پا چلورمه کمه ایسا چه ده طول مال ده، اگه باید دیتا خزی تا ورکل شی او په نظر که ونیول شی ده. مثلا
درنو اوریدونکو، دا چې د میراث موضوع نورې کیسې هم لري، په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې هم بحث وکړو. د دې ونۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغشب شه
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ تاریخ چیرې رسیدي؟
په 1350 کال کې افغانستان د علوم اکاډمۍ بنسټ کې خودل شو. اول مرکه د پښتو او بیا ادبی انجمن و بیا پښتو ټولنه شو، بیا د افغانستان د علوم اکاډمۍ شو.
د علوم اکاډمۍ د علمي رتبو په حق لا پوهیږي.
دنواد چړنجار، چړنجار، چړندوی، چړنوال او چړنپو شپارس کاله په برکې نیسي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ لومړنی رئیس او غړي څوک وو؟
ګل محمد تخلص کاو مرزای. په ابتدا کې په دې کې ډېر پښتازه خلک وو، مثلا لکه بختانی صاحب مجرب سړی وو، دلته رحیم الهام وو یو استاد وو، او اسین صاحب په اکاډمي کارانو کې پښتو قوي لیکوال دی، سیاست مدار وو، داسې وو.
د علوم اکاډمۍ څومره پرمختګ کړی
دی؟ زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د علوم اکاډمۍ له اوسني حالت نمو هم خبرو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د علم او ادب زړی دومره زړی دی چې زموږ د اوږده تاریخ خښته پرې ایښودل شوې ده. لیک لانو رامنځته شوی چې د ویدي ادب او اخلاقي لارښوونو انګازې د یاد هیواد پر ښکلو درو کې خورې وي. مشرانو، عالمانو او شاعرانو به خلکو ته په ښایسته نظمونو او سرودونو کې اخلاقي او اجتماعي لارښوونې کولې، او د طبیعت پیچلي رازونه او د وخت علمي برداشتونه به یې ورته روښانه کول. دا لړۍ اوسنۍ دورې ته هم راورسېدله. په تیره بیا په شلمه پیړۍ کې اکاډمیک فعالیتونه نړیوال شول. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع په وینا، په افغانستان کې علم او ادب ډېر لرغونی دی. نوموړی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د نومونو او تاریخ په باب وایي:
په افغانستان کې لومړنی ادبي څېړنیز مقام د هوتکو په دوره کې ادبي دربار و چې شاه حسین هوتک په یو زرو یو سلو څلوېښت نه وروسته په دې وختونو کې جوړ کړی و، یعنی یو زرو یو سلو څلوېښت شاوخوا کې ادبي دربار یې جوړ کړی و. په دې کې به هر هفته غونډې کېدې او په ادبي چارو به تبصیرې کېدې. د دې نه وروسته بیا د احمدشاه بابا په دوره کې هم ادبي څېړنې وې، لیکن دومره منظمې نه وې. د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې د پښتو څېړنو لپاره یوه منظمه مؤسسه جوړه شوه، د مراکې پښتو په نامه، او دې د پښتو لپاره ګرامر ولیکه، د پښتو د محاورې کتاب یې ولیکه.